السلام علیکم ته ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کلای کوم په پایل کې د دې سات د لن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسیو د لاس واخلي. ټام وست دا خبره په یوه ټویټ کې کړې او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپالو لوبغاړي د لخنډ پرته چارو ته لاسرسی ولري. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یونیسیار وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یونیسیار ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیه د اوکراین پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې په دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی دی، دونباس وضعیت به ډیر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه وکړه چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پریکولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شو چې د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پریکړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.23، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.28.
ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. آیا د طالبانو حکومت به وکولی شي د نړیوالو له ملاتړ پرته د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟
د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګران وي چې په یوازې سر د وشي کولی د دومره لوی بار نه راووځي.
په دې اړه پر راپور سربیره د چارو د یو شنونکي نظر مو هم اخیستی. یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي.
تقاعد ته منتظر یو که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
د اسلام آباد پر لور د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش له حاله مو خبره او دغه راز د اوکراین د جګړې وروستی حال مو هم نه دی هېر کړی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غرض د استرالیا، هند او جاپان صدر زمانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. د څلور وړو هیوادونو مشران د جاپان په پلازمینه توکیو کې راغونډ شوي وو او په دې اړه پرون په د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملی کې دوه ټینګار کړي چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاوري د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو 13 ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان 13 میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې افغان خاوري د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ تاندېخني وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړۍ او حملو مسولیت منلې چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوی چې ډیری شیا افغانانو. په ورته وخت کې اروپאי ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپאי ټولنې سفیر اندرس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپאי ټولنې سفیران او د مرسته رسونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو درسولو په یو غوړه میکانیزم بحث وکړي.
پر اپور کې مو اوریدل چې د امریکا سره له هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. نن مخکې په دې اړه د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی د ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې دغه مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګندوي.
په ټوله کې که رښتیا حقیقت سترګې واړوو، د افغانستان د تیرو څلور لسیزو په دې خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټوي. په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، افغان سترګې پټوي او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږی هیواد چې په سیمه هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان که ویجار دی نن د پاکستان لخوا په ځانګړې توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی او د هغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې وینئ دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. تیر ځلې هم چې کوم څه په 9/11 کې وشو، د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې متاو.
بله ساده صاحب، دا خو درسته کراش دی خبرې ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوری نظام کې هم دا خبره په کراتو کړې ده او حتی توجیه هم ورکړې چې پوځي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان له خاورې نور لکه پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې بریدونه ونشي، د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې او په افغانستان کې هم د پخوانی رژیم کلک لاټړ کاوس چې طالبان وخت رسیدلې دي. آیا یوازې طالبان دي چې د افغانستان ک احتمالي ګواخ نور نړی ته ونیسي او ک نور نړی هم د مسؤلیت لري چې پات په افغانستان کې هغه ترهګر ډلې چې دغه سي ګواخ پیخي وراونه ټکیږي او د طالبانو په امنیتی برخه کې ملاتړ وکړي؟
پدیر بخری سره ممکن تاکید وکړ چې په خوا کې هم افغانستان پدې کې ککر نو او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان افغانان پدې مسایلو کې ککر نه دي. کوم هیواد د دې مسؤلیت مستقیما لري؟ هغه پاکستان او د پاکستان
ساده صاحب دا خود رسد. اما د افغانستان له خاورې کېدای شي چې مثلا دغه سي ترهګر استفاده وکړي. آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواخ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دې تر ټولو زیات کدا چې دوی په هغه چا باندې چې د زیګند کوي په هغه سترګې پټي هغه ته فند دی ورکړي. منظور مې بیا هغه حالت چې دغه کم دینه کیږي تاسو وګورئ په تیر څلور لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلي چا سپورټ کړي چا ایکسپورټ کړي د نورو نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکا کې دا چا، په هندستان کې څوک دی، په افغانستان کې څوک دی، کوم ادرس راځي؟ دا ټول بیا د امر یو تقریبا د همدې دوه ګاونډ نه راځي او مختلف لاملونه دای چې دوی تر شا بیا هم زبرځواک دي او خپل ګټه د فار دا کار دي.
څه فکر کوئ؟
دا اخیره پلمې باندې چې دوی افغانستان ته راځي نه شول، دا نه یوازې چې ثبات نه کړی شو بلکې دا ثابت شو چې کوم کس په شدې ګزیره د پاکستان د ملټری بیس پر زنی لاندې په ویټا پات کې ژوند کوي.
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي، آیا طالبان به وتونیږي چې څوک پرې نګدي چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان د خپل وخت وکړي، لکن د نړیواله توتیو سره مخامخ کېدل دا به طالبان ته هم ګران وي چې په یوازې سر دی وایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري او داسې یو انزوایي حالت وي او د نړۍ نه هم په انزوا کې حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی بدون د نړیوالو مرستو. دا ګران ښکاري چې په یوازې سر دا وشي کولی د دومره لوی بار نه راووځي. بیا داسې یو توتیاګر ګاونډ نه چې موږ په دې تېر درې څلوېښت کلو کې موږ زخمونه نه ویني په کار ده چې دوی د نړیوالو سره همګام شي او د نړیوالو سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه ساداتو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د متحده عربی اماراتو د مشر سلاکار انور محمد قرقاش نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ملکي خدماتو قرارداد وغاټه. ښاغلي قرقاش ویلي چې هیواد د دې مستحق چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو دغه قرارداد وګټي. هغه زیاته کړې چې دغه قرارداد ګټلو لپاره د یو شمېر مهمو هیوادونو ترمنځ سیالي روانه وه او دا چې هغه متحده عربی اماراتو وګټه ده د ملکی هوایی چلند مدیریت او امنیت په اړه د دې هیواد د ولتیاو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له ګاک شرکت سره د کابل په ګډون د دریو هوایی ډګرونو د ځمکني عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکینی حکومت کې شوی و تمدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې قطر او ترکیه هم هڅه کوله چې د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایي ډګرونو د امنیت ساتنې موضوع یو عمده خنډ ویل کېږي. قطر غوښتل چې ځواکونه په هوایي ډګرونو کې دېره شي او امنیتي چارې سمبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په دوام یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي. پر دې موضوع به نور په دې راپور کې واورو.
تقاعد ته منتظر یو که دا ونیسي موږ دغه ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. پینځش پته کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ورتر غاړي دی چې کار یا هم کوم بل آیت نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تیر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه په دې خاطر چې هغه بایومتریکو سیستمونو سره برابرېدلم چې که مخ بانک ته زموږ پیسې رالې ورغلو په هغه دمه یې مشتراک ولې هېڅ نوه مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات، زموږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق. اوس په افغانستان کښې پوهېږي چې دلته اقتصادي مشکلاتونه دي، فامیل راپسې دی او دغه تقاعد ته منتظار یو، نو که دا ونه شي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدا یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري مخ پر زیاتېدلو ده او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو اوري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو مارش د اسلام آباد پر لور پیل شوی دی. د دې موضوع د نور معلوماتو لپاره زموږ د مشل څانګې همکار ګولایاز دلته په سټډیو کې راسره دی. ګولایاز، که راته ووایه چې دغه مارش له کوم ځای پیل شوی او اوس تر کوم ځایه پورې رسېدلی او څومره کسانو پکې ګډون کړی دی؟
ډیره زیاته مننه نوریا صاحب. څنګه تاسو هم خپل اوریدونکو ته ویل چې د پاکستان کې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف، هغوی نن سحر له پیښوره دا مارچ چې ورته لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون ویل کیږي هغه یې پیل کړی دی. له پیښوره دوی روان شوي. په لومړي سر کې دوی دغه کول د پخواني وزیر اعظم عمران خان دا ویلو چې دوی به پیښور نه اسلام آباد په لور روانېږي، خو هغه کې څه بدونې راوستو او د هلیکاپټر په د لارې اول پیښور نه لاړې مردان ته او په مردان صوبه کې بیا انټرچینج د موټر وی ده. نو په موټر وی معنی د دوی دا قافله چې ده د مردان انټرچینج ولی انټرچینج وته وی له هغه ځای نه دا مارچ شروع کړو او د قافلې په شکل کې روان دي او عمران خان پخپله په کنټینر کې ورسره او نور د ګوند چې کوم مخخان دي هغه سره ناست دي او تر اوسه پوري چې کوم اطلاعات راغلي دي دغه د ثوابینه دوی اوختي دي او اټک تنځ دي. اټک داسې علاقه ده چې هغه سره د پنجاب بیا سره شروع کیږي.
بله، هدف څه دی او دا مارش په څو ورځو کې رسیږي، یعنی زر رسیږي که څنګه، او دوی څه غواړي دغه مارش نه؟
لکه اوریدونکو ته وایي چې د اپریل په میاشت کې په لسم اپریل په نیمه شپه باندې چې کله د عمران خان حکومت نسکور کړل شو، نه له هغې مودې راهیسې عمران خان په ولسی جلسې کوي، غونډې کوي او په هغه ورځ باندې په دا وایي چې د دوی حکومت د بهرني سازش لاندې ړنګ کړل شوی دی او امریکا تورنوي چې امریکا په وار وار دا خبره رد کړې ده. دوی په ملک کې زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي چې په او د دې مارچ مقصد هم دا دی چې دوی وایي موږ به په پاکستان کې د موجوده حکومت چې ائتلافي حکومت دی او په دې کې ټول اپوزیشن پخوا چې پخوا اپوزیشن اوس واکمن دی ائتلافي حکومت دی، نو دوی نه دوی غواړي چې دا حکومت دې ختم او دوی دې زر تر زره د ټاکنو نیټه اعلان کړي. او په دې کې یو خبره بل هم د نوریا صاحب چې د پاکستان سپریم کورټ سترې محکمې د پاکستان حکومت ته د اجازه نه ورکړي چې عمران خان و دی اسلام آباد ته نه پریږدي، خو د پاکستان سپریم کورټ سترې محکمې نن اوس لږ سات مخ کې پریکړه وکړه چې عمران خان ته اجازه ورکوي او حکومت د دې لپاره متبادل ځای یا غزای ورته وکی چې په غزي کې دا جلسه او احتجاج وکي.
فقط لنګ کرته وو چې د عمران خان یا د عمران خان ګوند د خلکو له څومره ملاتړ برخمن دی؟
حکومت د تحریک انصاف ګوند خدا ادا کوي چې موږ سره د هواد ډیر خلک هغه دي خو هغه رنګ حکومت وایي چې دوی سره دومره خلک نه دي او لږ شیبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم دا پښتون راپور تکړه چې عمران خان دا ویلو چې شل لکه خلک ورازي خو دوی سره شپږ زره خلک هم نشته
ډیر مننه زموږ د مشال څنګه همکار ګلایازو چې د اسلام آباد په لوري د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش په اړه نور معلومات راکول زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم خو ستړي خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو په اورزګان کې خلک د روغتي خدماتو له کموالي سره مخ دي په دې اړه ورسته یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغه مخکې د رسنیو په وړاندې زیاتیدونکې ستونزې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایرلند سفیر ویلي په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ناڅاپي توګه د آزادو رسنیو لپاره فضا محدود شوه چې تر ټولو زیات زیان پکې خزینه خبريالانو ګاللې په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیانې د خبرېدو په دوام په افغانستان کې د خزو بشري حقوقو د سرغړونو په خبرګون ویلي دا بیانې خي چې نړی د افغان خزو په اړه د طالبانو لخوا د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو وقوله ده نور په دې ریپورت کې
هیچ احساس پشت عمو صدا پشت عمو چهره نبود و از لحاظ فیزیکی
روستل حقی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټلویزیون و یاندویانې د خبرونو پر مهال د چیرو پټولو ته اړی کړي په هرات ولایت کې د یوې تصویري رسنۍ کارکونکې فاطمه لدان د ګوښه سوې ده دا د هغې رسنۍ د نوم لخبرې دوه ډډه کوي چې په کې دان د درلوده خو ازادي رادیو ته وویل چې د خبرونو د ویلو پر مهال د مخ پټولو پاړه د طالبانو دغه فرمان د پلي کېدو په لومړی ورځ د خپل رسنۍ د مشر لوري لدان دی وایستل سوا نو موري چې نوې وندوي ته مخ کړي وا وای د طالبانو د فرمان هیله لمنځه یوړي
وقتی که پوشیدن ماسک در رسانه
کله چې زموږ په شبکو کې هم د ماسک اچول جبري شول زموږ د دفتر مشر د دې پر ځای چې لموږ ملاتړ وکړي او له هیڅ پلمی او وزر پرته یو روسته له هغه چې خبرونه مو له ماسک سره ویل موږ ته ویل چې نوري مرزای ان نه غواړو چې ماسک سره هم خبرونه وایي
طالبانو د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ په ټلویزیونونو کې د راڅرګندېدو پر مهال پر خزینه وایندویانو او خبريالانو د مخ پټول جبري کړل د طالبانو د پریکړې ان په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راوپارول تازه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایرلند سفیر جرادین بیرن نسون د خبريالانو د ساتنې په اړه د دې سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته ویلي د طالبانو له واکمنېدو وروسته آزادې رسنۍ په ځانګړې توګه خزینه خبريالان نه زیانمنې شوي دي په ملګرو ملتونو کې د ایرلند سفیر د سیشن په ورځ وویل
ان افغانستان لاس
تیر کال افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ تو د رسنیو لپاره په ناڅاپي توګه فضا محدود شوه او خزو تر ټولو زیات زیان پکې لیدلې دی
د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ویسټ د افغان خزو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیانیه مهمه بللې او پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې نړۍ د افغان خزو په اړه د طالبانو د لوري د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو خپل ده خغلی ویسټ زیاته کړې چې نړۍ د غشان لممانیت پرته د بشري مرستې کونکو د مخنیوي او دوامدار اقتصادي ثبات غوښتونکې ده په هغه لامیا کې چې د سیشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینځل لسغړو هیوادونو له لوري خبره سوی پر هغه محدودیتونو چې طالبانو لخوا د خزو د تعلیم کار او د دوی پر تاګ راتګ لګیدلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د انجونو او خزو د حقونو د محدودولو لپاره د سوی جوړولو دی لاس په سر سي د غې شورا ټینګار کړی چې دا ډول محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لته مې او هغه شمنو چې طالبانو له خلکو سره کړی خلاف دي طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د دې بیانیې په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تل د بشري حقوقو او د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د خزو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړای دی
د اورزګان اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو له کمښت شکایت کوي د اورزګان ولایت خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لامل یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي په اورزګان کې پوخه هم روغتیاي خدمات کمزوري و خزای خلک وایي لا هغه ورځ چې طالبان واکمن شوي دي د روغتي کلینیکونو وضعیت نور هم خراب شوه او دغلته د ناروغان ستونزې لا سیوا شوه
دا د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی اتیا بستریز ولایتي روغتون دی چې د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکی دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ساه ورکړې، خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون را رسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی.
د سړي یو لته د لاس مو ورکه هغه مته پټ کې بل مراوستي او زه دغه را خارج کړ دغه جوړ کړ شفخانه ته ورسله په دغه من درغلی چې نو د کندار دغه 2000 روپۍ په وړاندې بل سړي سره مخبان ساتي جوړ ویلا خو نه غونې درلود په کار ځینځي واست او ځون د کندار دغه رمز وس زرو زانه کوم یو غونی ولین په څلور زرو وسو پر د بل سرپی راو درخستی او غوښتل مې دا چې زمر د مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سم دې ته کا څه نظر مې زده نه مې ځو سکندر ته ویس.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی، خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچا راکی وای ورسه دوا راوړشه گای پیسې را څخی گای نی کله مجبور اوس په پور را واخلو چاته زنګ ورو خو یا په کارت پیسې اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلو شه شپخانیه د چ راسو دې مرش په مریض کوم رې نه وخی چې وایستا دی و درلو ده کار دی کیږي کې وایستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وایستا مو یم چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وایستا به ته پلاوت جوړې بیا بورسه کارت ور په وایستا دې ته موږ ته ورته ګورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ 15 روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتون پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د اورزګان ولایت د دغه یوازنی روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکټرانو له لوري هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بل خو بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې په روغتون کې میشته ډاکټران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډیر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستر ده، خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان 140 الی 130 پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو، خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو. او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د 4.5 لک نفوس لپاره دا دوره ځي روزګان، او روزګان نفوس تخمینا د 2 لک تر 15 لک پورې نفوس لري. عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډی ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال شي چې جراحي او متخصص ډاکټران به هم ولري، او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، سو یې په دې خبرونه کې راغلي.
ریاض ولی مرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم دا طالبانو چې د علم دیل معروف وزارت دومره پال ساتلی د ښځو محدودیتونه لګوي د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې څومره تېرې پاچایانې تېر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې او دومره دا وزارت پال ساتلی ده دغه د مالی وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رابېخوا جمهوریت سکوت کړی ده هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي دغه دې ارزانه کړي دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فکر سره اخته ده دا څه حال یې ده کاروبار نشته ډیزل همداسې غوړي همداسې
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
آزادی رادیو.